پیښور کې د ورځې دو بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بله ګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه جمهوري غږونه او د سولې پر لور دروړو. خبرونه له ظفر خان او
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د سفری بندیزونو په کړې پریکړه له سره کتنې حکم کړی دی. افغان دولت د ولسمشریزو ټاکنو د ځنډ هرکلی کړی او د خبریالانو نړیوال فیډریشن 2013 کال د خبریالانو لپاره مرګونه بللی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د سیاستوالو له هیواد بهر د سفری بندیزونو په کړې پریکړه له سره کتنې حکم کړی. نن د سپریم کورټ مشر قاضي ثاقب نثار د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرنګ کیس اورېدنې په مهال وویل ستره محکمه د حکومت په دې پریکړه حیرانه ده چې ولې یې دغه بندیزونه لګولي. د ډسمبر په 18 د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري، د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداري، د سند صوبې د اعلی وزیر سید مراد علی شاه په ګډون د 122 کسانو له پاکستان په بهر سفر کولو بندیز لګول شوی وو. حکومت دا پریکړه د تور پیسو د سپینولو یا منی لانډرنګ په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې یا جی آی ټی تر راپور وروسته کړی و. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي په دې پریکړه سختي نیوکې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د پاکستان او قطر ترمنځ دوامدار همکاري د افغانستان د تلپاتې سولې په برخه کې مرسته کولی شي. نن د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼې لیکلي چې قریشی پرون د قطر په دوحه ښار کې د هغه هیواد مشرتابه ته د افغانستان سولې په لړ کې د شوو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. قریشی پرون قطر ته په یو ورځني سفر تللی و او د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د هغه هیواد له امیر، وزیر اعظم او نورو چارواکو سره د سیمې په صورتحال دوه اړخیزو اړیکو په نورو چارو خبرې کړې. په کورمه کې د ابراهیم زو، بالشخیلو او پاړه چمکني قبیلو ترمنځ پرون د ځمکې په سر تر نښتي وروسته حکومت د روغې لپاره د یادو قبیلو شل کسیزه جرګه جوړه کړې. یو ځایي مشر ملک صمد خان پرون نه وخته مشال رډیو ته ویل چې د ډزبندۍ ساتلو لپاره له یادو قبیلو څخه د 500 لکو روپو ضمانت اخیستل شوی.
برګډی صاحب، ڈی سی صاحب، کمانډین او دوه ډیپټیون سره په خبرو باندې به خبرې کوو، سره خلاصو به ان شاء الله. بری د کی خبره ده د مودغوی حکومت به غبوندې مو حکومت مهده شي ده د مری کبالی روایت باندې به خبره سره خلاصو.
په کورمه کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط پرون نه وخته مشال رډیو ته ویل چې د انخته پرون سهار 10 بجې پیل شوی و چې د مازیګر تر 4 بجو پورې روانه وه. په انخته کې 2 تنه زخمیان شوي دي. په کورمه کې پر شاملاتي ځمکو مخکې هم نښتي شوي او د سیمې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې تر قانون لاندې د ځمکو فیصله وکړي. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي د انتخاباتي کمیشن د هغې پریکړې هرکلی کوي چې د ځینو وجوهاتو له کبله د ولسمشر انتخابات د 3 میاشتو یعنی تر جولای پورې وځنډول. د افغانستان د ولسمشر انتخابات د راتلونکي کال په اپریل میاشت کې د کېدو اعلان شوی و. د ولسمشر ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي پرون ناوخته مشال رډیو ته وویل د ټاکنو کمیشن دا پریکړه د ښه انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په خپلواکه توګه کړي.
د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وکولی شي انتخابات په ښه او شفافه توګه ترسره کړي، دغه کمیسون د سرطان 9 نیټه د انتخاباتو ورځ اعلان کړي. حکومت د انتخاباتو کمیسون پریکړې ته د یو خپلواک بنسټ په توګه درناوی او لوروستۍ پریکړې هرکلی کوي.
په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو رجسټریشن د دسمبر په 2 پیل شوی چې د جنوري تر 2 به دوام ولري. خو د الیکشن کمیشن ویان زبی ساده د دسمبر په 20 مشال رډیو ته وویل په لږ شمېر کې د کاندیدانو د رجسټر کېدو له وجې د رجسټریشن نیټې غځولو امکان دی. تاسو مشال رډیو ته وګورئ. د خبریالانو نړیوال فیډریشن یا آی ایف جی په 2014 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو لپاره مرګونه بللې. دغه تنظیم په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان د خبريالانو لپاره د خطرناک هیوادونو په سر کې دی. په راپور کې ویل شوی په 2013 کال کې په هدفي وجونو بمی چاودونو او جګړو کې څلور نوي خبريالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوی دي. د خبريالانو نړیوال فدرېشن چې مرکز یې په برسلز کې دی په خپل راپور کې پرون ویل سکل په افغانستان کې 14، په مکسیکو کې 12، یمن کې 9، شام کې 8، امریکا کې 6، او په پاکستان او مالیا کې 15 خبريالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوی دي. په بنگلاديش کې د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد واکمن ګوند عوامي لیگ پرونی انتخابات وګټل. نن د بنگلاديش د انتخاباتي کمیشن چارواکو ویلي د عوامي لیگ په مشرۍ اتحاد د پارلمان په 300 څوکیو څخه 288 ګټلي. دا د شیخ حسینه پر لپسې دریم عمومي څلورم ځل دی چې د بنگلاديش وزیر اعظم جوړیږي. د بنگلاديش نېشنلیست ګوند په مشرۍ د اپوزیشن نېشنل یونیټي فرنټ اتحاد یوازې 6 څوکۍ ګټلي. هغوی د انتخاباتو نتیجې رد کړي او د درغلیو ډکې بللې دي. پرون د انتخاباتو په مهال په نښتو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. راپورونه وایي د اپوزیشن پلویانو او خبريالانو د وهلو، ټکولو او بندي کولو له وجې انتخاباتو مهمونو ته زیان رسیدلې. د شام سرکاري میډیا وای ولسمشر بشار الاسد عراقي ځواکونو ته اختیار ورکړی چې د دوی له اجازې پرته په شام کې دننه د داعش ضد حمله کولی شي. ولسمشر اسد دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته پرون وکړ چې د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي وویل د بغداد امنیتي چارواکو له ولسمشر اسد سره په ملاقات کې دا وړاندیز کړی چې له شامه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به عراق په شام کې مهم رول ترسره کوي. وزیر اعظم مهدي له شامه د امریکایي پوځونو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ناڅا پا اعلان ته په اشاره وی خبري غونډي ته ویل د دې مسلې ډېرې نتیجې راتللی شي. د خبرونو پای او اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ په یوري
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.9 روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او 1.9 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.04 روپۍ او 1 پیسې او 1.15 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 1.05 روپۍ 40 پیسې او 1.85 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 0.5 روپۍ او 1 پیسې او 0.5 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 0.5 روپۍ 15 پیسې او 0.5 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 0.4 پیسې او 1 روپۍ 0.4 پیسې. او 304 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات 43، په بنو کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی یو او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په دوحه کې له قطري مشرانو سره په لیدونو کې د دوه اړخیزو اړیکو په شمول د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع خبرې کړې دي. یو شنون کې وایي وخت په ثابته کې چې د افغان سولې په اړه د پاکستان نوې هڅې نتیجه ورکوي او که څنګه
پاکستان خپل رول آیا څومره
د کورمه د درو کومونو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه د حکومتي چارواکو په منځګړیتوب پرون پای ته رسیدلې. یو ځای مشر وايي دوی به د خپلو جرګو مرکو ته دوام ورکړي چې د دغې مسلې یو دایمي حل ولټوي. او د سولې پر لور د دیونه په خبرونه کې په افغان سولې پروسه کې د سیمه ییزو هیوادونو د رول په اړه وري
پوتین او پین وختي ایرانین او پاکستانین او چینایان د افغانستان د قضیې هغه اساسي برخې دي. روسان اوس بیان فعال شوي.
جمهوري غږونه خبرونه هم لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنی موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشي چې د دې وزارت قلمدان ورسره دی پرون د قطر د یو ورځني سفر په ترڅ کې د هیواد له وزیر اعظم شیخ عبدالله بن نصر د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ترڅنګ له یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره لیدلی او ورسره د افغانستان په شمول د سیمې د امنیت پر چارو خبرې کړې دي. شنون کې وایي قطر ته د شاه محمود قریشي دا سفر د نوموړي د هغو سفرونو د لړۍ یوه برخه ده چې په وروستیو کې د سیمه ییزو هیوادونو له مشرانو سره د لیدنو په موخه پیل کړې ده. د دوی په اند پاکستان هڅه کوي له طالبانو سره د مذاکراتو هڅې نتیجه ورکړي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو چارواکي د اتوار یا یکشنبه په ماخستن مشال ریډیو ته وویل د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل سفر پر مهال د قطر وزیر اعظم د بارنو چارو وزیر او مرستیال امیر سره یې بیل بیل ملاقاتونه وکړل او ورسره یې د افغان امن عمل نه علاوه د سیمې په حالاتو او خپل منځي اړیکو خبرې وکړې. ښاغلی قریشی د دسمبر له 4 تر 6 پورې د افغانستان، ایران، چین او روس سفر پر مهال د یادو ملکونو اعلی چارواکو سره هم په افغانستان کې د سولې بهیر خبرې کړې وې. د بارنو چارو کارپو اجاز خټک وای شاه محمود قریشی په دې روستیو کې د دې سیمې د ملکونو کمی دورې وکړي، نو دا دوره هم د هغې یو تسلسل دی او د پاکستان دا کوشش دی چې طالبانو سره کومه د مذاکراتو پروسه شروع کړي شوی چې هغه څه نتیجې ته ورسی. د ذکر دا چې د قطر وروستو افغان طالبانو په متحده عرب اماراتو کې هم د امریکا سره مذاکرات وکړل او بل پړاو به په راتلونکي کال کې په سعودي عرب کې کیږي، خو افغان طالبانو یو وار بیا د افغان حکومت سره د مذاکراتو وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې یاد حکومت سره به مخامخ خبرې نه کوي. د افغان طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي د دسمبر په 13 رویټر خبری اجانس ته ویلي دي چې 2019 کال جنوري میاشت کې په جده کې کیدونکو مذاکراتو کې به افغان حکومتي پلاوي سره نه ویني. په اسلام آباد کې میشت خبریال او شنونکي طاهر خان وایي د اسلام آباد لپاره اوس یو لوی چیلنج دا دی چې طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي. نو شاه محمود قریشی د دې سیمې د هیوادونو سفر یو مهم مقصد دا هم دی چې ټول په ګډه سره طالبان دې ته راضي کړي چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
افغانستان کې ډېر لوی حساسیت دی چونکه جنگ بیوګت شو او ډېر زیات دلته یو مشکل دی. امریکي دې رول ته هغې راضي شول چې امریکا د طالب سره کینی، د طالب خبره ومنل شوه، خو د مستقبل فیصلې خو بیا افغانان په خپله باندې کوي. پاکستان چې کړه دا خبره کوي چې مشترک ذمهداري د طالبان د خبرو میز ته راوختل. د نحل پاکستان غواړي چې نور هیوادونه دغه کوششونو کې شامل کړي او طالبانو ته یو ګډ اپیل وشي. نو دا زما خیال د قریشي د سفر هم یو مهم ټکی دی.
د یادونې ده چې د دسمبر په 12 او 13 د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په متحده عرب اماراتو کې له طالب استازو سره ولیدل. په هغه خبرو کې د کوربه متحده عرب اماراتو علاوه د سعودي عرب او پاکستان چارواکي هم موجود ول، خو طالبانو هلته د کابل له حکومتي پلاوي سره لیدو انکار وکړو چې ور باندې انتقاد وشو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پرون په کورمه کې د ابراهیم زو بالش خیلو بڑا پاړه چمکنی کامونو ترمنځ د زمکه پر سر جګړه شوه چې تر شپږو غنټو جاری و، پکې د غټو وسلو استعمال هم شوه دی. د معلوماتو تر مخه هم پرون مازیګر بیا دغه جګړه درېدلې. د سیمې حکومتي او پوځي چارواکو د یادو کامونو ترمنځ د شخړې د حل لپاره شل کسیزه جرګه جوړه کړې او تمه کیږي چې دا مسله د خبرو اترو له لارې حل شي. تفصیل له طارق اورگزی اورو.
په کورما کې د ابراهیم زو بالشخیلو او پړچم کني کومونو د ځمکې په شخړه جګړه کړې او چارواکي وایي دا جګړه تر شپږو غنټو پس اوس پای ته رسیدلې ده. یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته وویل دغه جګړه د اتوار ورځې په 10 بجو پیل شوه او د مازدیګر 4 بجو په شاوخوا کې د امنیتي ځواکونو د مداخلې له امله بنده شوه چې پکې دوو تنانو د زخمي کېدو راپورونه دي. بلخوا د روغې جوړې لپاره حکومت د یادو قومونو د مشرانو شل کسیزه جرګه جوړه کړې ده. د مرغۍ چینې ځایي مشر ملک زرمت خان وایي پرون جرګه تر جوړېدو وروسته ډزبندي مستقل ساتلو لپاره د 500 لکو ضمانت اخیستی شوی چې په ماتې دو بور نه ضبط کولی شي.
امن راغې، اوس د امن زمینه تغوی ودله او محمد راول د ډزبنده برګډیر صاحب، ډی سی صاحب، کمانډین او دوه ډیپټیان سره ټول موجود و. مفتدا وخت په خبر باندې به خبرې کوو سره خلاصو وینو انشاءالله. بریده کی خبره ده د مو دغوی او حکومت به باندې مو څه کومه معاهده شوې ده د مری کبالی روایت باندې به خبره به سره خلاصو.
د ځای مشر په خبره د نهې پورز یو ځل بیا شل کسیزه جرګه پړچنار ته وځي او هلته به د انتظامی او امنیتي چارواکو په موجودګۍ کې خبرې اترې کوي چې د دغې شخړې مستقل او پرامنه حل راوباسي. د بالشخیلو ځای مشر ملک محمد حسن وایي که حکومت غواړي چې دغه شخړه حل شي نو په پوره قدرت او صلاحیت سره د کاغذات مال له مخې هلته د شاملتیزمکې په نخه کړي او غاصبان د قانون منګولو ته وسپاري
اندا خبري ملک بور بور حکومت کو نن ری خبره خو نه د 2007 نمو دا خبري وته کو تیره تاسو کاغذات مول وخلی چا حاکی مغه ته ویر کوی نو دا خبري مو پی تا کو برګی دیر تما کړی دي مسلو ناشته دي هر څو موجود دي مو ته ته میز باندې دا کاغذات مول وچی مو وچو هغه باندې حکومت ته خبره وکړه چا حاک دي په کور دي زبل ظالم ته چپړه ویر کا ته به ګونو یو مسلمان سړی ستړي کوي او بار نه کې تکلیفونه ویر کوي خرچې کوي
یاد دیوی چې په کوزا کورما کې د مرغې چینې میرو کاڅه لداخ او داسې نور شاملتیز مکو باندې لډیرو وختونو راهیسې د سادې ساتین بالش خیلو ابراهیم زو مسوزو او پړچم کنی کومونو داوی روان دي تر دې چې مخکې هم پر دغه ځمکو د ملکیت او قبضو لپاره د مختلفو قومونو ترمنځ سخت جنګونه شوي دي خو حکومت تر اوسه د ځمکو د دغو شخړو په حل کېدو کې نه دی کامیاب شوی. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ممندو د امبار تحصیل د پایوخان کلی اوسیدونکي وایي په 2014 زیږدیز کال کې د دوی په جماعت کې ترې بمی چاودنې ورسته چې یو شمېر خلک پکې وژل شوي ول. حکومتي چارواکو د سیمې لپاره د ترقیاتي پروګرامونو اعلانونه کړي وو خو د دوی په خبره دغه پروژې یا پروګرامونه لا هم عملي شوي نه دي. د کلی اوسیدونکي وایي دوی د خپلو ماشومانو لپاره سکولونه او همداراز یو روغتیایي مرکز جوړېدو ته انتظار باسي. په کمی سملا کې د سیمې استاد بیا وایي د خلکو د ضرورتونو پوره کولو لپاره به لاړوند د حکومتي ادارو سره خبرې وکړي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
په دغه کلی کې د سپتمبر د میاشتې په کال 2014 کې په یو جومات کې د جمعې د مونځ په وخت چاودنه شوه چې پکې د ډیرو زیاتو ماشومانو او زلمي وژل شوي وو. دغه پیښې وروسته د هغه وخت گورنر او نور یو شمیر چارواکي دغه کلی ته ورغلي او د تعلیم، صحت او نورو ترقیاتي کارونو ترڅنګ د سړکونو جوړولو اعلانونه هم کړي. خو لا هم دغه کارونه نه دي شوي. انور شاه بورا د انبار وسیدونکو دی او وای
دغه شهیدانو ګلالو بچی دي چې هغه سره وعده کړی شوی چې دوی به راتلونکي مستقبل سي کیږي او دا به کیږي هغه به کیږي. دغه د پاره په دغه اسکول کې سده پاسه 300 ماشومان دي په د پرایمري اسکول کې. هغه کې د اوبو قلت دی، بیخي الته پکې وبلشت دي.
شمس الرحمن جی وای چې حکومت خو یوازې اعلانونه وکړل خو چې کله د وژل شوی څوره دي پوره شوه نو له هغه وروسته کوم چارواکي دغه سیمه ته نه دی ورغلي او د وژل شوی ماشومان دغه کله لا هم منتظر دي چې ورته کوم سکول او هسپتال جوړ شي.
خاص کر ماشومان درې کم سلوي وفات شو، کم سه کم د اغه ته سالګره مناول پکارو، څنګه چې د آرمی پبلک سکول مناویږي دا څه د اغه نه کم حادثه خو نه و. په دې شورش کې د انبار تحصیل نه تقریبا 475 غالباً دغه تعداد دی د مړو چې دا زمونږ قربانی او په دې دهشتګردۍ کې خلک ورکړلې.
محمد یوسف هم د یادې سیمو اوسیدونکو دی او وایي چې په پایوخان کې خود مزدوري زلمی هم پاتې نه دي، بس مشران نارینه او زنانه پکې دي. نو حکومت دې د هر وژل شوی زلمی او ماشوم کورنۍ ته اسانه نوکرۍ ورکړي چې د دوی پرې خېګړه وشي.
موږ وایي حکومت غواړي چې په پس کمزای کې په ډیپټو کې په حالات کې پولیسو زای ورکینو بهتره وي.
لدی ورستو مې د محمد نه د قامې سیملې غړي ساجد مومن سره خبرې وکړي. نو هغه وویل
یو های سکول بدل ته موږ د خیره سفر د روان تدریبي سال کې شروع کوو. حکومت دې کې سټیپونه وانه خسته زبه د خپل یو تنخانه به دغه خپل ټیچران دغه کوم خدل ته موږ د نخم او د لسم کلاسونه شروع کوو. د سید هسپتال والی سره به ان شاء الله چې د ډیم کوم افتتاح کیږي په دغه ورځ باندې چې دغه علاقې کمی مجبوري دي نوجوانان چې جواب لیسي د دوی لپاره د صحت لپاره د سي اره یو چې کوم از موږ محرومي دغه لپاره باواز
پایو خان دمبر یو لري آباد کړي دي چې ځوانان په خپل سیمه کې د روزګارونو د نشوالي لوجه زیاتره په کراچي، پنډي او نورو سیمو کې مزدوري کوي. خو د یادې پیښې وروسته ډېر کورنۍ بې ځوانانو پاتې شوي او د حکومت لخوا شوي اعلانونو ته د عملي کېدو په انتظار دي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، انبار.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل اوسیدونکو وایي په سیمه کې د جینکو سکولونه بند پراته دي. دوی په خبره د سکولونو خزینه او استادان غیر حاضر دي او د تعلیم څنګه یې په اړه اقدامات نه کوي. بلخو د تعلیم محکمې چارواکي وایي د لورو پرتو سیمو د سکولونو لپاره د خزینه او استادانو کمی دی او دوی هڅه کوي چې ژر یې پوره کړي. له سیمې عمر وزیر رپورټ راکوي.
شمالي وزیرستان لره پراته سیمه تحصیل شوه اوسیدونکو وایي سیما کې شته تعلیمی ادارې غیر فعال دي. ځانګړي ډول دانجونو سکولونو کې استادانه په ډیوټي موجود نه دي. چې لا وجه یې نجونې لومړی زده کړو څخه هم محرومه دي. څو ورځې وړاندې خیبر پختونخوا ایجوکیشن اینډ انفارمیشن سیستم لخوا شوی یو سروې رپورټ لیکلی ول چې قبایلي سیمه او شمالي وزیرستان کې 83% نجونې تر 15 ټولګي وړاندې زده کړو پرېښودو ته مجبوره شي. تحصیل شوه اوسېدونکې ګلبهار وایي دوی هم غواړي چې نجونې زده کړې وکړي.
د میز د شوې تحصیل د انکیس کولی نشتا دا نشه کیاته دا اپیل دی پر زور چې څنګه سکول دی پاتې سټاف نشتا بازار نظر دا په بحال کو د سکولی نه قدر مستره د سټاف کا تیرا کو دا څه خبره نه ده چې مو په خپل علاقه کې لاندې متسکول ملوي چې باوجود سکول کې سټاف نشتا سکولی نشتا او خالي صرف بس بورډنګ نشتا په نوم باندې تنخوا او خالي مستره څرنګه ځنکیتا یو بچی ته حق دی تعلیم داسې جنکې ته دی نو نن یې دغه باوجود چې نیز تعلیم کی دی نیز بچې سټاف نشتا یو باوجود نیز محروم دی.
ملکه ناملا وایي د زده کړو په اهمیت پوهه دي او څوک هم چې دغل ته راغلي نو د سکولونو او زده کړو سهولتونو غوښتنه کړي.
علم لکه په نرو په سزا باندې فارض دی چې قلم ته ضرور دی کې بل اخو طریقه نشته چېرته نه زوم نشدا یې چې رڼې ته ووتلی بلکې یو دلته دی یو ډېره زیاته مسله دو بلی نه شته پنځه کوله کېږي جوړېږي نه تعلیم دی صورتحال خو جدا ده چې انتظام یا چیکینګ کو نه کچیره دغه بار بار چیکینګ شوله انشاءالله دا ویران نه وای. مستر میډل دی های سکول را سم مستر دی ګرل سکول باندې باس واشي جن کې ونه محروم دي چې
شمالي وزیرستان تعلیم څنګه چارواکي وای د سکولونو په فعال کولو باندې خصوصي زور راوړل شوی خو په لرو پرتو سیمو کې اکثره غیر مقامی استادان ډیوټۍ ته نه حاضریږي چې د دوی خلاف عملی ګامونه روان دي او هڅه کړي چې ځایي زنانه ښوونکي برتی شي چې د جینکو سکولونه آباد شي. دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا د تعلیم دپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاءالا بنګش شمالي وزیرستان دورې پر مهال قبایلي مشرانو ته وینا کې ویلي ول چې دولت به شمالي وزیرستان کې شته تعلیمي ادارو فعاله کولو او سهولتونو برابرولو سره سره نوې تعلیمي ادارې جوړوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پرون په ډیر اسماعیل خان کې بغونډه وشوه چې پکې د نوي کول د صلاحیتونو مخې ته راوړلو او غوته د ودې ورکولو پر هڅو خبرې وشوې. د غونډې منتظمینو وویل دوی د پښتنو د تاریخ او کلتور د لا روښانه کولو لپاره کار کوي او چې نه یوازې پښتانه ځوانان له خپلو مشرانو تاریخ او کلتور نه خبر شي بلکې نورو کامونو ته هم د پښتنو حقیقي څیره وښودل شي. د غونډې حال له سیلاب مسعود اورو.
تیرش پا مسخوتن مال د ډیر اسماعیل خان په انټیلیجنس کانفرنس حال کښې یو تقریب ولمانځه شه. د دغې تقریب څه مقصد وه؟ د تقریب قربا محمد خان مسعود په دغه لړ کښې په دا رنګ وژغېده.
پښتنه کښې د میش په دغه سیمه کښې چې کوم خوفیا چې کوم چوپ او ټیلنټ ته یې بهر ته رستل دي ټوله دنیا ته یې شو کول دي لکه څنګه چې عرفان مسعود دی چې ساره وډ ریکارډین جوړ کړی دی په غزي به موجود دی. داسې ډېر خلک شته پار کور شي ډاکټر موجود ہے پار کورش سبو ننگہاری موجود ہے پار کورش عبدالقدیر پار کورش مرالا سبزی موجود ہے خود رخصت لے ہوئے سوک نشتا خپل ثقافت پشتو ثقافت وی پیرا ڈیپارٹمنٹ وی دو میش وان دیاوی شیر و شاری جوان دیاوی چھ دمش کیم پشتون غڑ غٹ لیڈرون دی پخ پخا بنی مش پیرا تفصیلی مش غا کوی سیمینارینو پہ کوی دغ دمش اخراج مقاصد دغ سرا سرا چھ مش بل ابجیکٹو دے پشتو دے کلچر پغا سرا میجو پشتو چھ کیم جغرافیا دو کیم تاریخ تے کیم شالا ل شخصیت دے پشتو ولا دغ بنی مش مختلف ریسرچ کوی نو کتابینا مش جوڑاوی دغ سرا یو دے پښتو لایبرری وی دغه د پښتو چکیم لایبرری وی دو دغه مش خلطا د فسیلیټی ورکوي چې دغه د پښتو چکیم ادب وی دغه کلچر هاند دغه کو
دلته موجود یو مشر سردار جمال الدین ویایي.
زه په دا باندې انتهایی فخر محسوس کوم چې مش په قبایل شه داس وړ کې روپې دو شه انډیا سره د خدای نور هم په داسې پیدو کو زړه نم دا ورته وزي مش خو ویل چې رشاد مش چکیم حالات روبن تر شوی وی مش نه نوې نسل بربود دی تباد دی خو شکر الحمدلله چې دانن کې مولدل په دا باندې زدا په فخر سره ویلا سو چې ان شاء الله میر بربود نه یې میرا د حالات نه ان شاء الله مکانا फायदा وخصې دو میر د دولت ته چتور تکلیفات تیر کړه میر په ځون باندې تیر کړه انډیا سو میر ان شاء الله هغه ځوتا ځون را سوي چې نور کوم نه ها شاید چې میرا پڅټ پرېږ دي
د تقریب ستر ملما د خوشال خان خټک کارک یونیورسيټي چیئرمن میرزا جان مسعود ضیا تکړه
زدا بیا چې کیم آغاز یې ده دا ډېر مزدور وشم چې کیم منتظمین دی او سپیشلی چې کیم د دې ادارې اونر دی محمد خان دا ډېر سنسیر دی او د مو امید ده چې ان شاء الله په دا علاقه شه جنوبی اضلاع شه کم از کم دا یو زبردست انسټیټیوټ وي
یاد دی وی چې په انټیلیجنس کانفرنس حال کې د دګي اولنی تقریب افتتاحی پټای ستر ملما چیئرمن مرزا جان مسعود غوسه پریکړه دا یلا یہ جاوا تکڑا چپدگی رنگ تقریبون انعقاد با دے سویلی پشتونخوا دے اسے دن کیو دے پارا نکبرغا او دے بختورتیا باعث و گرزیجی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه په خکړه ده
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په رسمي توګه د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډ اعلان وکړ په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات په اپریل کې کیدونکي وو خو یاد کمیشن وایي اوس په راتلونکي کال د جولای پر 20 کېږي افغان حکومت دغه پریکړې هرکلی کړی دی خو لوی ملي ائتلاف د انتخاباتو ځنډول د قانون خلاف یو عمل بدللی دی یوسف خان زدران معلومات راکوي
له اوازو او د انتخاباتو د احتمالي ځنډ له خبرونو وروسته بالاخره د انتخاباتو خپلواک کمیسون په رسمي توګه د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډ اعلان وکړ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د انتخاباتو د ځنډ پریکړې د ګڼو دلایلو له کبله د سیاسي جریانونو او بیلابیل خواو سره له مشورو وروسته کړی ده
تاخیر پکی راسی هغه دی
انتخاباتو تر سره کول لوړ ظرفیت ته اړتیا لري چې دوی یې باید د انتخاباتو تر نیټې چمتو کړي له دې سره سوړ جمعي امنیتي وضعیت د رای ورکوونکو نوم لیکنه د ولسمشرۍ کاندیدانو د ثبت پڅ بهیر او ځینې نور هغه مسایل دي چې د سیاست په وینا د انتخاباتو نیټه باید هم ځنډول شوي وای دی وایي د سرطان د میاشتې په 9 نیټه باید د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر څنګ د غزنی پارلماني انتخابات او د ټول افغانستان د ولسوالۍ ولایتي شوراګانو انتخابات هم ترسره کړي له دې وړاندې د انتخاباتو کمیسون له قانون سره سم د عمل د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو ژمنه کړې وه ولسمشر غني هم له دې وړاندې په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و خو اوس بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د انتخاباتو د ځنډ هرکلی کوي د جمهور رئیس د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا پریکړه د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر په خپلواکه توګه کړي نو ځکه دوی د دې پریکړې درناوی کوي
برای کې بتونه انتخابات به شکل بهتر
دی وی د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وکول شي انتخابات په ښه او شفافه توګه ترسره کړي دغه کمیسون د سرطان 9 نیټه د انتخاباتو ورځ اعلان کړي حکومت د انتخاباتو کمیسون پریکړې ته د یو خپلواک بنسټ په توګه درناوی او لورستي پریکړې هرکلی کوي له دې وړاندې که څه هم په ځینو رسنیو بحثونو کې د انتخاباتو د ځنډ یو دلیل د سولې روان بهیر بلل شوی خو ښاغلی مرتضوي د ځنډ له اعلان وروسته دا دلیل ردوي ملخوا د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي اصلاحات یوه بهانه ده او دوی ته د قانون خلاف پریکړه د منلو وړ نه ده د دغې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ په غبرګون وویل
د حکومت څلور کاله مخکې باید پارلماني انتخابات سرته رسولي وای اصلاحات باید کړي وای اما د اصلاحاتو په نوم او د شفافیت په نوم د عدالت په نوم باندې دوی څلور کاله پارلماني ټاکنې وځنډولې نو دا اوس تشه یوه بهانه ده دا بهانه مونږ ته د منلو وړ نه ده او د ولسمشری ټاکنه د ولایتي شورا او د ولسوالۍ شورا ټاکنه باید خپل وخت او زمان سر ته ورسي.
دی وی د انتخاباتو د ځنډ په اړه له دوی سره هم مشوره شوي، خو د دوی ځواب نه او ټینګار په دې و چې انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د ورځې 2:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له ظفر خان اورو.
د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د سیاستوالو له هیواد بهر د سفری بندیزونو په کړې پریکړه له سره کتنې حکم کړی. نن د سپریم کورټ مشر قاضي ثاقب نثار د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرنګ کیس اورېدنې په مهال وویل ستره محکمه د حکومت په دې پریکړه حیرانه ده چې ولې دغه بندیزونه لګولي. د ډسمبر په 18 د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری، د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او د سند صوبې د اعلی وزیر سید مراد علي شاه په ګډون د یو سنتواویا کسانو په پاکستان په بهر سفر بندیزونه لګول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د پاکستان او قطر ترمنځ دوامدار همکاري د افغانستان د تلپاتې سولې په برخه کې مرسته کولی شي. نن د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې قریشی پرون د قطر په دوحه ښار کې د هغه هیواد له مشرتابه ته د افغانستان سولې په لړ کې د شوو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان ولسمشر دفتر وای د انتخاباتي کمیشن د هغې پریکړې هرکلی کوي چې د ځینو وجوهاتو له کبله یې د ولسمشرۍ انتخابات د دریو میاشتو یعنې تر جولای پورې ځنډولي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي کال په اپریل میاشت کې د کېدو اعلان شوی دی. د خبریالانو نړیوال فیډریشن یا آی ایف جی وای په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د مرګ جوبلې شمیرې زیاتې شوې. د فیډریشن کلنی راپور چې پروس پور شوی په کې راغلی افغانستان د خبریالانو لپاره د خطرناکو هیوادونو په سر کې راغلی. په راپور کې ویل شوي په 2013 کال کې په هدفي وژنو، بمي چاودنو او جګړو کې 94 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي.
اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې مستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه ساتلي، جمهوری غګونه او د سولې پر لور. اول درته جمهوری غګونه خبرونه اورو چې جوړونکي یې عبدالحی کاکړ دی.
په جمهوری غګونو پروګرام کې زه عبدالحی کاکړ درته شهر راغلاس پایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت په منځ کې ځوړندې د هیواد په خپل یو اویا کلن تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر 150 کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او کامل حکومت لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، وهل شوي، ټکول شوي او نور کړاوونه یې لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری غږونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې پکې نن د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر او د مسلم لیگ نواز ډلی یو مشر پرویز رشید د مبارزې حال درکو. په پاکستان کې لومړی مارشال جنرال ایوب خان په 1950 کال کې ولګوله. د هغه حکومت 11 کاله دوام وکړ. په دې دوران کې د مختلفو ګوندونو یو اتحاد د جمهوریت لپاره جدوجهد وکړ، خو بریالي نه سو چې جنرال ایوب له واکا لری کړی. خو د 1978 کال د نومبر په میاشت کې یو داسې پیښه وسوه چې د هیواد ځوانان یې راوپارول، جلسي جلوسونه وسو او بالاخره په شاوخوا 5 میاشتو کې جنرال ایوب خان استعفا ته مجبور سو. دا پیښه په پنډي ښار کې د پیپلز پارټي د بانی ذوالفقار علي بوټو هرکلی ته پر ورغلو ځوانانو د پولیس تشدد او د یو ځوان عبدالحمید وژل کېدل. په دې ځوانانو کې یو هم پرویز رشید و. هغه وایي چې پولیسو سره له نورو 9 ملګرو ونیولی او زندان ته واچولی.
جو لوگ گرفتار کیے گئے ان میں میں بھی شامل تھا.
کوم خلک چې ونیول شو پاغو کې زه هم
پر موږ یو مقدمه جوړه کړه چې په کې لیکل شوی چې موږ د پنډی خار د هغه وخت سپرډنټ پولیس عبدالوکیل خان صاحب د وژلو کوشش کړی دی، خو په کوم عالم چې قتل کولې هغه د خندا وړ ده. په رپورټ کې ویل شوی چې موږ له ګملې څخه سبزیانې او ګازرې راوشو کولې او د هغه د وژلو لپاره مو پر هغه ورغورځولې. د خندا وړ پولیسو د دې رپورټ په رڼا کې موږ په جیل کې وساتل شو او بیا مو تر اوږدې مودې پورې ضمانت هم ونه شو. همدغه پیښې زه د سیاست میدان ته راوستم.
واقع نه جو رونما هوا مجھے سیاست میں ملوث کر دیا.
دا هغه پیښه وه چې پرویز رشید په حادثاتي توګه د سیاست ډګر ته راووس، خو دا یو حادثه د هغه د ژوند په ډیرو حادثو بدله سوه. جنرال ایوب خان خپلواک جنرال یا خان ته وسپارلی او پرویز رشید د یا خان د مارشال خلاف د مبارزې پر مهال بیا زندان ته واچول شو. پرویز رشید د 1950 کال د مې پر لومړۍ نیټه په راولپنډي ښار کې زیږیدلی او سیاست یې د پیپلز پارټۍ د ځوانانو سازمان پیپلز سټوډنټ فیډریشن له پلیټ فارمه پیل کړی. د جنرال یحیی خان د حکومت تر خدمې وروسته ذوالفقار علي بوټو د پاکستان وزیر اعظم سو، او د هغه مداوا چې پرویز رشید پکې په آرامه ژوند او سیاست وکړ، خو بیا کال 1970 راورسید. جنرال زولق د بوټو حکومت ختم کړ او هغه او د هغه د پلویانو د نیولو سلسله پیل کړه. پرویز رشید هم ونیول سو او زندان ته ولېږل سو.
کې بنې غالبن کوئی پمفلیټ لیکا ہے، پمفلیټ لیکنا تو کوئی ایسا جرم نہیں ہے.
چې ما غالبن یو پمفلیټ لیکل دی، پمفلیټ لیکل خو څه جرم نه دی. همدغه شان د هغه وخت له مارشالای احکاماتو څخه د سرغړونو پر رڼا کې را باندې نورې بے بنیاده مقدمې هم جوړ کړل شوې. هغه وخت تاسو په اشاره اشاره کې د داسې خبرې کولو اجازه هم نه لرله چې د مارشالا د احکاماتو خلاف. په احکاماتو کې دا هم و چې که تاسو د ګوتې په اشاره سره داسې یو خبره وکړه چې په هغې کې د مارشالا د نه خوښولو د جذباتو اظهار وي، نو پر دې بنیاد به تاسو گرفتارولې. په 1900 کال کې د مارشال لا تر لګیدو 2 میاشتې وروسته زه په پیښور کې ونیولم او په پیښور جیل کې وساتلم. کله چې را خلاص شوم نو بیا را باندې د دهشتګردۍ او ورانکارۍ نورې مقدمې جوړې کړل شوې، خو زه د پولیسو په ګوتو ورنغلم. د ضیا صاحب د مارشال لا په پاتې کلونو کې زه د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پټ پټ ګرځېدم را ګرځېدم، خپل جدوجهد مې جاري ساتلی و، خو د دوی په لاس ورنغلم.
شاوخوا 2.5 کال وروسته پرویز رشید له جیله راووت، خو له راوتو سره سم بیا ورباندې مقدمې جوړې سوې، خو هغه پټ سو. عدالت د هغه په غیر موجودګۍ کې ورته د 125 کلونو د بند سزا واوروله.
125 سال
زما په غیر موجودگی کې راته د 125 کلونو سزا واورول شو. ما ته نه ده معلومه چې کوم جرم مې کړو چې دومره اوږده سزا راته واورول شو، چې هغه زما تر ژوندۍ پاتې کېدو هم اوږده وه. تر دومره کلونو پورې خو څوک ژوندی هم نه پاتې کیږي. په هغه زمانه کې په پاکستان کې د یو انسان مجموعي عمر په مشکل سره 50 یا 55 کاله.
د جنرال زولق د مارشال پر ضد د MRD په نوم د سیاسي ګوندونو یو اتحاد جوړ شوی و. جنرال زولق په 1950 کال کې په غیر جماعتو بنیادو انتخابات وکړل، اسمبلی محمد خان جنجو وزیر اعظم کړ. په واک کې تر راتلو 4 کال وروسته جنجو مارشال ختمه او میډیا یې آزاد کړه. هغه ټولې مارشالای مقدمې ختم کړې چې ورسره پرویز رشید فراریتوب ختم او په منظر عام راغلی. په 1980 کال کې ضیاءالحق د الوتکې په پیشه کې ووژل سو. وروسته انتخابات وسو او د پرویز رشید خپل ګوند پیپلز پارټۍ ټاکنې وګټلې او بېنظیر بوټو وزیر اعظم سو. خو په واقعي له راتلو سره سم پیپلز ګوند پرویز رشید یو طرف تکړ او هغه مایوس سو. په مسلم لیگ نواز ډله کې شامل سو. په 1990 کال کې نواز شریف هغه د پاکستان ټلویزیون مشر کړ او په 1990 کې جنرال مشرف په مارشال لګولو سره د نواز شریف حکومت ختم کړ. هغه او ملګری یې ونیول، پرویز رشید بیا گرفتار سو.
رات گئے کوئی ڈھائی تین بجے کے قریب مجھے گھر سے گرفتار کیا گیا اور وہ
دش پیش او خوا دوی یا درے بجے وی زل خپل کور ونی ول شم او زما خلاف د پولیسو دغه رپورٹ هم ډیر د خندا وړو. په رپورٹ کې لیکل شو چې زه په خپل کور کې ناستم او جنرال مشرف ته کنزل کوم. پلار یو محب وطن پاکستانی تیریږي، هغه دا کنزل او یو تانی لزی او پولیسو ته د دې احوال ورکوي. تانیدار د خپل فرض پوره کول لپاره سم دستي زما کور ته راځي او هغه په سړک ولاړ زما کنزل په خپل غوغو اوري، نو مجبور شي چې ما گرفتار کړي ځکه چې زه د چیف مارشل لا اډمنستریټر په شان کې ګستاخی کوم. په ما یې د بغاوت مقدمه جوړه کړه چې ګواکې زه په کور کې ناس چیف مارشل لا اډمنستریټر ته په کنزلو کولو سره خلک دغه خلاف د بغاوت لپاره راپاروم.
بغاوت کے لیے اکسا رہا ہوں.
پرویز رشید پولیسو ونیوی فوج ته حوالہ کړ او د پوینا تر شپږو میاشتو پوری په قید تنهایی کې وساتل سو او دومره ووهل سو چې تر ډیره وخت د دې قابل نه و چې له کورنۍ سره ملاقات وکړي. خو نن هغه د هغه تشدد ذکر کول نه غواړي.
زما لپاره د دې بیا ذکر کول مناسب نه دي، خو تشدد تشدد وي. په هر چا چې جسمانی تشدد کیږي هغه چې په هر طریقه وي د غندنې وړ دی. داسې طریقې خپلول چې ستاسو د بدن پوستکی وړوي، له دې سره تاسو ته بدني تکلیف رسیږي، ورسره ورسره تاسو د ذهني ځورونې هم ښکار شي. دا تشدد یوازې تر تاسو پورې محدود نه شي، بلکې دا ستاسو کورنۍ او پوره ټولنه متاثره کوي. زما دا خواهش دی چې د نړۍ د هر ریاست ادارې باید یو فرد ته تحفظ ورکړي او په کار دي دوی تشدد ته تحفظ ورنه کړي، بلکې په ختمولو کې خپل کردار ادا کړي.
د پاکستان یو وتلی خبریال جاوید چودھری په خپل کالم کې لیکي چې د جنرال مشرف په وخت کې پر پرویز رشید دومره تشدد وسو چې د خوشی کې دورسته چې کله هغه د علاج لپاره امریکا ته ولاړ او هلته له ډاکټر سره خپل کیسه شریکه کړه، نو ډاکټر وژړل او له پرویز رشید فیس یا پیسې وانخستې. هغه لیکي چې پرویز رشید له تشدد وروسته هغه پخوانی پرویز رشید نه دی پاتې شوی. د خپل هم دا خبر منی.
ایک تو میں جن اصولوں کی پاسداری کے لیے اپنی نوجوانی سے
پخپل زوانے کے چھ لکم اصول متاثر شیو مو دا غو دا ملک کول لپاره چھ می د مشن پتوګه کار کړو، پر اغه اصول باندې می ایمان پوخ شو. پخوا کبه ما د تشدد یوازې غندنه کوله، خو اوس می ان اغه لفظونه استعمالول پر خودل چې د تشدد اظهار پکې. زه اوس د هیڅ چاله لپاره د جنگ لفظ نه استعمالوم، زه لفظ دښمن نه کاروم. زما په فکر که موږ د دغو لفظونو استعمال پرېږدو، نو کېدای شي زموږ په رویو کې بدلون راتل پیل شي. اوس چې زه کله یو لفظ استعمالوم هم، نو دا نه وایم چې زما او د پلانکي په منځ کې جنگ دی، بلکې وایم چې زما له پلانکي کس سره اختلاف دی. دارنګه زه د چا په اړه دا نه وایم چې هغه زما دښمن دی، نو ما اوس د منفی الفاظو کارول پریخی دی. داسې الفاظ چې هغه د انسانانو لپاره د تکلیف او د مشکلاتو سبب ګرځي.
خو هغه څه دي چې پر پرویز رشید دومره ګران دي چې له وجې څلورو پوځي امیرانو سره ډغره واله، جیلونو ته ولاړ او تشدد یې وزغملی.
فرد ته ازادي او دارنګه یو فرد ته د ریاست لخوا تحفظ ترلاسه کیدل. یو فرد باید په خپل او په اجتماعي توګه په فیصله کولو کې با اختیار وي، چې په نتیجه کې داسې ټولنه رامنځته شي چې پکې خلک د یو بل تکلیف زیات نه کړي بلکې کم کړي، داسې ټولنه چې پکې خلک له یو بل نفرت نه بلکې مینه وکړي، داسې معاشره چې پکې خلک یو بل ته شکست ورنه کړي بلکې د یو بل سره لاس یو کړي او ستونزې کمې کړي، یعنی امن او مینه وکړي،
ایک دوسرے کے مصائب کو کم کرے، یعنی امن ہو، محبت ہو، پیار ہو.
درنو اوریدونکو، د مشال رادیو په اونیز خبرونه جمهوری ژغونی کې مو د پاکستان د اطلاعاتو په خوانی وزیر د مسلم لیگ نواز یو مشر پرویز رشید د څلورو پوځي امیرانو پر ضد د مبارزې او پر دې مهال د ګاللو کړاوونو حال واورید. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ. تر بلې خبرونې پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
او سوریدن کو د سولې پر لور خبرونه درته ورو د پروګرام زمون همکار بشیر گواخ جوړوي
د سولې پر لور
پدا سے حال کې چې د پاکستان بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په 14مه د څلورو سیمایزو هیوادونو د سفر په محل د افغانستان سولې په تړاو خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي طالبان باید په عمل کې د مذاکراتو تیاری وکړي. زه بشیر گواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې د افغانستان جګړې ختمولو لپاره پر روانو هلو ځلو بحث کوو. پرونی ته په خیر راغلی. د پاکستان بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په 14مه په کابل کې وو. هغه تر دې څو ورځې مخکې هم د افغان چارواکو سره خبرو لپاره کابل ته تللی وو او دا یې په 10 ورځو کې دوهم سفر وو. نوموړی هلته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او بهرنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل. د هغه دفتر په خپله خبر پاڼه کې ویلي وو چې پاکستان غواړي افغانستان، چین، ایران او روس ته د قریشي له سفرنو د طالبانو سره د جګړې ختمولو لپاره خبرې وکړي، خو افغان څېړونکي پر دې باور نه لري. دوی فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ تورن پاکستان غواړي په دې توګه له ځانه هغه فشار لري کې چې امریکا پی په دې وروستیو کې اچولی دی. پاکستان دا نه مني او وایي پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري. په کابل کې د سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم وایي د سولې لپاره روانې خبرې او ژمنې به هله نتیجه ورکړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
د سولې مسله اوس نو تر ډېره حده پورې یو طبیعي حالت غوره کړی دی. پوتین او په نوې وخت کې ایرانیان او پاکستانیان او چینایان د افغانستان د قضیې غا اساسي برخې دي. په تیرو 10 کلونو کې پاکستان د افغانستان په مسله کې تورونو چې مخرب رول ادا کاوه ولې چینایان او روسان همدغه منځوي پاتې وو. دغه توافقنامې په بنیاد باندې چې چینایان او روسان او امریکایانو په دوه ډول کلک کړي وو چې دوی به په افغانستان کې د امریکا د مداخلې مخنیوی نه کوي او امریکا به د ایغور مسلمانانو خبره نه کوي یا په اوکراین خبره نه کوي. دا هر هغه څه چې روسان او چینایان خاموش پاتې ولې اوس مهال مسله بدله شوې ده. کله چې ترامپ اعلان کوي چې وزر عسکر وباسم او یا دغه سیکرټری چې 2 کاله پورې په امریکا ماموریت افغانستان کې پاتې راشيږي، روسان اوس بیا نو فعال شوي دي او دوی فکر کوي چې هر مسله چې په افغانستان کې افغانستان حکومت او طالبانو سره شيږي امریکا او سره شيږي دوی باید برخه وي.
سهله مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. طالبانو په دې وروستیو کې په ابوظبي کې د متحده عرب اماراتو سعودی عرب، پاکستان او امریکی چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی چارواکو ویلي چې طالبان تهران ته هم ورغلي وو، خو دغې وسلوالې ډلې لا هم د افغان چارواکو سره له ملاقاته خپل انکار ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری وایي که ګاونډي هیوادونه د طالبانو سره خبرې کوي نو دوی باید خبر وساتي.
بله، د شکه هر هغه هیواد خصوصا د مونږ ګاونډي هیوادونه یا هم سیمه ییز هیوادونه چې د سولې د تصفیه کولو لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات پیلېدل لپاره هماهنګ، منسجم او سازنده قدمونه اوچتوي، هم د هغه هیواد په خیر ده او هم د افغانستان او د سیمه په خیر ده. شفافیت ورسره باید ولري.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. زه ستاسو کوربه بشیر ګواکم. په داس حال کې چې د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې کوخونه روان دي، د دسمبر په 13مه په کابل کې د ټولګټو پر وزارت څلورو وسلوالو برید وکړ. په حمله کې درې څلوېخ ولسی وګړي ووژل شول. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړل او کومې بلې وسلوالې ډلې ذمہواري ونه منله. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دا د طالبانو جګړه ده چې داسې پیښو ته یې لار هواره کړې.
دې پیښې وښوده چې موږ له څومره بې ننګه او بې رحمه دښمن سره مخامخ یو، داسې دښمن چې هېڅ انساني او اسلامي ارزښت ته درناوی نه لري او هدف یې یوازې وژل، انفجار او انتحار ده. او پر دخمن غک کوم چه تاسی پا داسی جنایتونو او وحشتونو دی او خپلواک او پر مختلیلی افغانستان پر لور زموگ اراده نشی بدلولی، او لدخسی جنایتونو روسته توریزم سره دی مبارزی پلار که دی افغان ملت اراده او عزم لا قوی کیگی. پا طالبانو غک کوم چه ده پرونی برید ده مسئولیت پنمنلو او غندول سره لمسئولیت چخه زان نشی خلاصه ولی، حتی که دوی پا مستقیم دول پا دغ فاجعه که شامل هم نوی، خواه هم دوی نورو تا ده دغس فاجعه زمینه برابر کرد. ده ملی وحدت حکومت ده پیل راهیسه ده سول ده راوستلو لباره خکاره او واضح دریز درلود او ده سول ده تحقق بخاطر اخپل عملی پلان لملت او نلیوالو سره شریف کرد.
She never saved me, no, she. اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پاتره سیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.